ژوند خبري وکړي او هغه د لاروبر افغانانو د یووالي او پر انسانیت مین سیاستوال بللی دی. تفصیل د برکول میخیل په رپورټ کې.
عوامي نېشنل ګوند د یک شنبه په ورځ د کوټې په پریس کلب کې د خپل مشر ملک امان قاسي د مړینې څلوېښتې په یوه سیمینار کې ولمانځله چې سیاستوالو، لیکوالو او د ګوند لسګونو ځوانانو یې پکې ګډون کړی و. ویناوالو ملک امان قاسي یو رښتینی او له خپل مرام سره ژمن سیاستوال وباله. شاعر او لیکوال درویش دورانی وویل ملک امان قاسي د نامه او حیثیت لپاره د عامو سیاستوالو غوندې سیاسي ګوندونه بدل نه کړل او په اوسنیو حالاتو کې چې پښتانه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ له امله په ناوړه حالت کې ژوند کوي، هغه تل په دې هڅه کې وو چې د پښتنو سیاسي هڅې باید سره ګډې سي او خصوصا د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یووالي ارمانجن وو.
ملک صاحب هم په هغه خلکو کې وو چې دا ډېرې قربانۍ ورکړې وې، ډېر ارمانونه وو او دغه هدف ته ژر رسېدل غوښت. دا خبره به د هر ځای کوله چې اسفندیار خان او محمود خان دا هغه دوه کسه دي چې موږ هیله ورڅخه کېدلی سي که یو کېدی نه سي. یو تعاون کول د هر یوه شاته ډېر خلک دي باید چې دا لر سره رانږدې شي.
ملک امان قاسي په خپل سیاسي ژوند کې په وار وار زندانونو ته هم تللی و. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر عنایت الله خان چې د ده د ځوانۍ د شپو سیاسي ملګری دی وایي ملک امان د ژوند تر پایه پر خپلو سیاسي ارمانونو کلک ودرېد.
د په سوچ او د په عمل کې هیڅ قسم تفاوت نه و. د پنجاب د حوالے سره، د فوج د حوالے سره او مذهبي انتها پسندی د حوالے سره هر خبره دغه بالکل صفا. زموږ د دعوت په پاکستان کې چم پالیسی د دغه د حوالے سره هم د پنجاب بالادستی په باره کې هم د قوم پرستی او د عدم تشدد پالیسی په باره کې هم افغانستان د هند او د امریکا د پالیسی په باره کې هم د اختلافات درلود. د ده په فکر کې دغه چې دا یو غیر فطري ملک جوړ شوی دا ملک په موږ را مسلط کړی دی.
ملک امان قاسي له پښتو ژبې سره هم زشته ډېره مینه لرله او داسې ادبي غونډه او سیمینار نه و چې د به پکې ګډون نه کاوه. اکثر به یې ویل چې کاشکې شاعري یې کولای سوای. د محمد ګل خان مومند یو مشهور کتاب لنډکۍ پښتو یې څو کاله مخکې په خپل لګښت چاپ او پر خلکو وویشه. پوهان سیال کاکړ هم له ملک امان قاسي سره د ژوند شاوخوا پنځوس کلونه نږدې تېر کړي. په خپل یوه نظم کې د هغه یاد تازه کړ.
دا چې نسته زموږ په میان کې امان څه سو مرګې وغوښتئ کابل ته افغان څه سو پخوا به دي افغانان او ټول دوستان دي نن چې جاړي کمال خان د زړه څه سو.
د هزار ډیموکراټیک ګوند یو مشر رضا وکیل وویل ملتپال سیاست د ملتونو ترمنځ فاصله ختموي خو په پاکستان کې په بیلابیلو دسیسو د قومونو ترمنځ بیلتون راوستل کیږي. وایي ملک امان قاسي هغه ملتپال مشر و چې نه یوازې د پښتنو بلکې د نورو قومونو پر سیاسي ازادۍ هم باور درلود.
امان قاسي صاحب څومره چې زه پیژنم دا د پښتنو د یووال ډېر ټینګ طرفدار و. د دې یووال دپاره ګرد ژوند خدمت کړی دی، جیلو ته تللی دی او داسې نه دی چې امان قاسي پښتنو دپاره کار کوله یا خالي د دې ګټه پښتانه ته رسېدلی دی. دا نور قوم پرست خلک دپاره هم د دې زحمات، د دې خواري یو مشعله را ده.
د نېشنل ګوند یو مشر راحت ملک وویل د ملک امان قاسي د سیاست یو محور که د افغان ملت یووالی و خو بل محور یې انسانیت و. وایي هغه خلق خوښوونکی یعنی بشر دوست و. راحت ملک وویل د ملک امان قاسي غوندې د نظریاتي سیاست نشتوالي په سیمه کې سیاسي ناارامي پیدا کړې ده.
ملک امان هماره درمیان سانسې لیتے رہیں گے، وہ کبھی ہم سے جدا نہیں.
ملک امان به تل زموږ په منځ کې سا اخلي. هغه هیڅکله له موږ جلا کېدای نه سي ځکه هغه به ویل چې سیاست د نظریه په اساس وسي. ډېرې جګړې وروسته چې کوم بحران پیدا شوی هغه دا دی چې نړۍ په سیاسي لحاظ ګزڼ وهلې ده. تر څو چې په نړۍ کې بیا نظریاتي سیاست ته لاره هواره نه سي سیاسي ناارامي به ګډوډي پیدا کوي. ګډوډي به ترهګري پیدا کوي او ترهګري به کله داعش، کله القاعده او کله به نور وسلوال پیدا کوي. ملک امان قاسي په 1930 میلادي کال کې د کوټې په چشمه چوزۍ کلي کې زوکړی و او د روان کال د سپتمبر پورې 11 یې په کابل کې له نړۍ سترګې پټې کړې او په کوټه کې په خپل پلارني کلي کې خاورو تو وسپارل سو.
تاسی ازادی رادیو ته ورځ په همدې خبرونه کې دوا اونیس پروګرامونه هم اوریدلی سي. تفریحي پروګرام د ګوډي اچار دغه را سپورټي پروګرام د لوبو له میدان خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د امریکا او پاوز د سوریې په معاصره سوي ښار کوباني کې هغو کوردي وسلولو ته له هوا د وسلو او نورو تجهیزاتو اکمالات ورسول چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په جګړه بوختي. په همدې حل کې د امریکا پاوز وایي په تیرو دوو ورځو کې دغه ښار ته نږدې 11 هوایي حملې کړي دي. تفصیل د سبون کاکړ په رپورټ کې.
د امریکا د پوز مرکزی خرارگا وای چی د امریکا پوز د سوریه کلابن شوی شهر کوبانی ته نږدې کوردی وسلوال ته له هوا وسلی او نور تجهیزات اچولی دي. د کوردی وسلوال د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په جګړه بوخت دي. پرون له هوا څخه د کوردی مدافعان ته وسلی، مهمات او روغتیایي لوازم واچول شول. په تیرو څو اونیو کې چې د امریکا او نړیوال ائتلاف لخوا د ترکی پول ته څیرمه د کوبانی په مربوطاتو کې هوایي حملې روانې دي، دا لومړی ځل دی چې له الوتکې څخه تجهیزات رسول کیږي. امریکا پرون وویل چې د کوبانی په شاوخوا کې یې په تیرو دوو ورځو کې 11 هوایي حملې کړې دي. د دې حملو هدف د هغو کوردي ځواکونو ملاتړ دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د اسلامي دولت ډلې وسلوال غواړي چې له ترکیې څخه د کوردي ځواکونو د اکمالاتو لاره بنده کړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د ترکیې سرحد ته نږدې په کوبانی ښار کې د کورد جنګیالیو او اسلامي دولت ډلو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. په سیمه کې د کوردي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښتو له دریو ورځو راهیسې زور اخیستی دی. پرون له دې مخکې د کوردي ځواکونو سرچینو د داعش ډلې د یوې حملې د شنډولو خبر ورکړ. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه د روغتونونو د مسؤلانو له قول لیکي چې په کوبانی ښار کې په تیرو دریو ورځو کې د داعش شاوخوا 70 جنګیالي وژل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوب له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ راغاو او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې اوري چې د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د ټیسټ لوبې پیل شوې. په کابل کې د باسکټبال د شوې لوب په اړه هم درته مرکه خبرو، خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په کورنۍ سطحه د کرکټ څلور ورځې رسمي لوبي پیل شوې. د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود د دې لوبو په پرانیست کې ویل چې په دې سره به د لوبو پر مهال د لوبغاړو زغم لوړ او استعدادونه زیات شي. د دې لوبو دوه لومړۍ سیالۍ چې د اکتوبر له 19 پیل او په 22 ختمیږي، په کابل کې د بند امیر او بوس ټیمونه او د ننګرهار په غازی امان الله خان سټېډیوم کې سپین غر او مسینک ټیمونه سره مخ شول. په لومړۍ ورځ د بند امیر وکټ ساتونکي نورالحق یو 102 سوځېدلې منډې وکړې او په بالینګ کې هم د بوس لوبغاړو هاري نسیم خان څلور وکټې واخیستې. هلته په امان الله خان سټېډیوم کې بیا د میسي عینک بالر ظاهر خان شپږ وکټې واخیستې. تمه ده د څلور ورځنیو سیالیو دا ټورنمنټ تر یوې میاشتې دوام وکړي. د کابل د فوټسال سیالۍ په الف لیګ کې د صدیقي او په بی لیګ کې د اردو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د فوټسال د ملي ټیم سر روزونکو عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې له صدیقي لوبډلې نه محمد انور اکبري د غوره فوټسال لوبغاړي لقب خپل کړ. د ښاغلي رزاق په خبره د بی لیګ د پایلوبې تر سره کوونکي ټیمونه الف لیګ او د الف لیګ پایلوبې ټیمونه غوره لیګ ته ووتل. او د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون چارواکي وایي د دوو بهرنیو سفرونو لپاره پوره چمتووالی لري. د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف پاکستان ته ولاړ شي چې شپږ کسان بوي. دویم ټورنمنټ هم د اماراتو په شارجه کې کیږي چې افغان لوبغاړي به له پاکستانه اماراتو ته ورځي. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را بشید پروگرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د 15 زونونو ترمنځ د کرکټ څلور ورځې یا ټیسټ سیالۍ پیل شوې. د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود د یکشنبې پر ورځ د دې سیالیو د پیلېدو په غونډه کې رسنیو ته وویل د دې سیالیو له لارې به د لوبغاړو حوصله لوړه او دوی ته به د ټیسټ سیالیو لپاره نوي غوره لوبغاړي ورمعلوم شي. په دې سیالیو کې اکثره نوي لوبغاړي لوبي کې او وایي د سیالیو لپاره ښه تیاری نیولی. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د شلوریز او یو ورځنی سیالیو له ترسره کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې څلور ورځنی یا د ټیسټ کرکټ سیالۍ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود په کابل کې د یکشنبې په ورځ د دې سیالیو د پرانیستو په مهال د ټیسټ کرکټ لوبو په ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل د دې سیالیو له لارې به د افغانستان د کرکټ بنسټ لا پیاوړی او تکړه لوبغاړي به د هیواد الف او ټی سیالیو لپاره غوره شي.
د کرکټ بنیاد او اساس چې د اسلام د دغې لوبنات پر سر کیږي، په دې کې د افغانستان د ځوانانو استعدادونه رابرسېره کیږي. دلته یو لوبغاړي هغه سلامندي هم روخي، هغه تخنیکی زده کړې هم چې کړی هغه هم رابرسېره کیږي. نور دغه شروع ډیره په ځای او په ځای اقدام وو چې زه د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته موږ او د موږ ټول ملګري مینوال لا خوشبینه کی
خغلی مسعود وای د سیالی د میساینک بندامیر سپینغر د بوساتونکو او اموزونونو د لوبډلو ترمن تر سره کیږي او هیلمند چور سره به د هیواد کرکټ پیوړی او راتلون کې به لا روخانه شي. په همدې ډول د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وایي د دې سیالیو جوړولو یو هدف دا دی چې په راتلون کې کال کې د کرکټ د دویمې درجه هیوادونو ترمنځ د آی کپ یا ټیسټ سیالیو لپاره حوصله مند تخنیکي او تجربه کار لوبغاړي پیدا کړي. له دې سره په دې سیالیو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي په هیواد کې د داسې سیالیو جوړول ارزښتناک بولي او وایي هیله مند دي چې د خپلو استعدادونو په ښودلو سره به تر نړیوالو میدانونو ورسیږي.
زما نوم شیر محمد ده او د بندامیر زونه لوبیږو او ډیره غټه خبره ده چې اول ځل لپاره افغانستان کې سلو ورځنی لوبه شروع شوې ده. ډیر زیات پریکټس هم وکړو، تمرینات هم نیول د لپاره چې دغه ځکه ډیر ښه لوبه کوي، یعنی سل یا اویا یا 200 ورځې ځان ته وکړو چې هغه کې مخکې لاړ شو. نورم
لوبغاړي وایي د دې سیالیو لپاره یې ښه تیاری نیولی او د زونونو د غوره لوبغاړو سره په ټورنمنټ کې برخه اخلي.
زما نوم محمد حسن خروټ دی. و چې دا کوم ټیسټ مې شروع کیږي 4 ډے، په دا کې ډېر ښه لوبغاړي دي. بس چې دغه لوبه کې به انشاءالله زه په خپله باندې ښه مظاهره کوم.
د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا سیالۍ به تر یوې میاشتې د کابل او ننګرهار کرکټ په لوبغاړو کې دوام وکړي او د لومړي ځل لپاره به د کرکټ په برخه کې د کرک انفو نړیواله ویبپاڼه د هغې ژوندۍ حال د خپل سایټ له لارې خپور کړي. چارواکي وایي دا سیالۍ به د ټولو نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره ترسره کیږي. په راتلونکي 2015 میلادي کال کې د کرکټ د دویمې درجې هیوادونو ترمنځ د آی کپ په نوم د ټیسټ کرکټ لوبې ترسره کیږي او د کرکټ د نړیوالو شورا د پریکړې له مخې به د دې سیالیو اتل ټیم د لومړۍ درجه یا پول ممبر هیوادونو په قطار کې شامل کړی شي. افغانستان دا مهال د کرکټ د دویمې درجې یا اسوسییټ هیوادونو غړیتوب لري او د کارپوهانو په وینا کې د راتلونکي کال په سیالیو کې وړ لوبغاړو ته موقع ورکړل شي، نو لري نه ده چې افغان لوبغاړي به د تل په څیر یو ځل بیا وځلیږي او دغه هیواد د کرکټ د لومړۍ درجه هیوادونو په لیست کې خپل نوم ثبت کړي.
درنو اوریدونکو، اوس به هم غوږ شو هغې مرکې ته چې د باسکتبال فدراسیون له مرستیال عبدالجلیل بارکزي سره شوې. زموږ خبریال الیاس صالح له ښاغلي بارکزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا سیالۍ په کومه سطحه کې وي او څه لاسته راوړنې یې درلودې.
دغه لوبې چې و د افغانستان د باسکتبال د تقسیم اوقات مطابق هر کال مونږ مسابقات نیسو د ولایات په سطحه باندې، هم د انجونې په مابین کې، هم د هلکانو په مابین کې. چې سږ کال د انجونې په مابین کې 15 ولایتونه وو او 8 کلبونه د کابل وو چې دوی وکلاتونه په نظر چې دوی سره لوبې وکړه او ساته یې د تیر کال نه ډېر جګه وه. او موافقت مونږ دا و چې مونږ وشو کولی چې دغه 14 انجونې د ملي ټیم لپاره مو انتخاب وکړو.
په دې مسابقاتو کې د هرات ټیم د دې لوبو اتل شو. ولې د کابل تمرینونه د کابل ټیمونو تمرین کم و، لږ و او که څنګه؟
نه، دغه اصلا چې د ولایت نه راغلی و، د هرات منتخب ټیم، یعنی د هرات د ټول هرات منتخب ټیم یو کلاب راغلی و. کابل کې چې ټیمونه و یا انجونې و، دا په څلور یا پنځه ټیمونو کې سره تقسیم